افغانستان امروز.
نه افغانستان.
برنامه مشترک رادیو افغانستان و ملل متحد.
در رادیو افغانستان او ملګرو ملتونو ګډه خپرونه.
به نام خدا. سلام بر شما همراهان همیشگی برنامه افغانستان امروز. باز هم با برنامه دیگر و موضوعات جدید در خدمت شما عزیزان قرار داریم. در برنامه کنونی من تورپیکه امرخیل و همکارم حامد حلیمی میزبان شما هستیم.
زما سلامونه هم و منه ایستاسو ده روختیا پهیله پا دیخ پراونه که مو داتو کیراتول کردی. د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو د دوهم پړاو لپاره ځانګړې برخه.
یونما کشتار عمدی افراد ملکی را شدیداً محکوم نموده است.
د سواد زکړې د نړیوال ورځ په تړاو یو ځانګړې راپورټ هم په خبرونه کې لرو.
جزئیات یک گزارش تازه در مورد غصب زمین‌های دولتی را نیز با شما شریک خواهیم ساخت.
یوناما د پول لها غاړې پر افغانستان د راکټي بریدونو په تړاو د ولسی جرګې د یوه غړي لخوا یوه اوږده عرض پاڼه ترلاسه کړې. په دې اړه هم یو مطلب لرو
و مطالب دیگر نیز در برنامه گنجانیده شده. تا اخیر برنامه همراهی مان کنید. شنوندگان عزیز، شما صدای ما را از برنامه افغانستان امروز مشنوید که این برنامه از طرف دفتر ملل متحد با همکاری رادیو ملی افغانستان برای شما تهیه و تقدیم می‌گردد. اگر به اینترنت دسترسی دارید می توانید برنامه کنونی و برنامه‌های قبلی ما را از طریق وبسایت ما به نشانی www.yunamanews.org نیز بشنوید.
د سواد نړیوال ورځ په تړاو ځانګړی راپورټ او نور مطالب وروسته راخلو، خو سم لاسی خبرونه د ټاکنو له موضوع پیلو.
افغانستان او ټاکنې.
افغانستان و انتخابات.
ټاکنې د هیواد د سوکالۍ پر لور یو بل ګام.
د هیواد د ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو د ټاکنو په تړاو ځانګړې برخه.
خبر، گزارش و تحلیل وقایع مهم در رابطه با انتخابات افغانستان را در این بخش شنیده می توانید.
هر اونه پنننی افغانستان که
د ولسمشریزو ټاکنو د دوهم پړاو د رایو تفتیش تیرونی په فزیکي بڼه پای ته ورسید، چې د چارواکو په وینا په ترڅ کې د هیواد له ټولو څلور دېرشو ولایتونو څخه کابل ته راوړل شوي 2,328 د رایو صندوقونه تفتیش شول. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نور د پنجشنبه په ورځ په یوه خبري ناسته کې وویل د رایو د تفتیش له بهیر څخه لاسته راغلي شاوخوا 90% چک لیستونه او د پایلو جدولونه سیستم ته هم داخل کړي چې شمیر یې څه باندې 20,000 ته رسیږي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نور د پنجشنبه په ورځ په یوه خبري ناسته کې وویل د رایو د تفتیش له بهیر څخه لاسته راغلي شاوخوا 90% چک لیستونه او د پایلو جدولونه سیستم ته داخل کړي چې شمیر یې څه باندې 20,000 ته رسیږي. نوموړي د تفتیش په بهیر کې د ملګرو ملتونو د ونډې ستاینه هم وکړه او په دې برخه کې د ټولو ښکېلو غاړو مننه وکړه.
جا داره که امروز باز هم از هر یکی شما و از مشاهدین ملی و بین ملی و از نهادهای مختلفی که در این روند همکار بودن و همکار هستند اظهار قدردانی کنیم که یک ماموریت خیلی بزرگ و مهمه که برای مردم افغانستان از ارزش خاص برخوردار بود و همچنان برای دموکراسی در افغانستان، برای انتخابات در افغانستان خیلی مهم پنداشته می شد. نهادهای مختلف آمدن ایرواند تحت نظارت خود قرار گرفتن تا بالاخره امو اعتبار که گویا از بین رفته پس به ایرواند دموکراتیک ایجاد شود و ایجاد هم شد. از تمام نهادهای ملی و بین ملی و همچنان از نهادهای امنیتی ملی و بین ملی که در این روند همکار بودن و همکار هستند، ملل متحد نقش کلیدی داشتند در این روند. اظهار قدردانی کنیم و اظهار شکران.
خاغلی نور دا هم وویل چې په تیرو 15 علنی غونډو کې په ټوله کې د 1500 محلونو رای بی اعتبار اعلان شوی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یوناما د تفتیش د بهیر ملاتړ کوي. په دې تړاو د یاد دفتر ویان نظیف الله سالارزی وایي
د تفتیش بهیر د ختمېدو په درشل کې دی او ملګري ملتونه یو ځل بیا غواړي چې په خپل هغه ژمنو باندې د سره بیا ټینګار وکړي چې د ته چمتو دی کو چیرې کومې اندېښنې په دې بهیر کې موجودې دي نو د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسیون سره په ګډه کار وکړي تر څو چې دا هغه اندېښنې رفع شي او کولی شو د تفتیش هغه نهایي یا آخري موخې ته چې د افغانستان د خلکو د رایو ساتنه ده او د افغانستان د خلکو د معتبرو رایو نه د جعلي رای پاڼو جدا کول دي هغه ته ورسیږو او وکولای شو د افغانستان خلکو ته داسې یو پایله د دې بهیر نه وړاندې کړو چې د افغانستان د ډېرې خلکو دپاره د منلو وړ وي. تفتیش بهیر د افغانستان د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا په مخ کې بیول کیږي او د ملګرو ملتونو دنده په ده کې یو ملاتړي په توګه باندې ده او د دې بهیر نه په عمومي ډول باندې سرپرستی کوي. د ملګرو ملتونو اصلي ټینګار پر ده باندې دی چې د دې بهیر بشپړتیا او اعتبار خوندي وساتل شي.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد یوناما کشتن قصدی 12 تن از افراد ملکی در ولایت فرا را شدیداً محکوم کرده است. بر اساس خبرنامه دفتر یوناما به تاریخ 30 اگست یک گروه از عناصر مخالف حکومت در ولسوالی قلعه کای ولایت فرا 16 تن از کارگران را به صورت قصدی مورد شلیک مرمی قرار دادند که در نتیجه 12 تنشان کشته و 4 تنشان زخمی شدند. تمام این افراد ملکی از یک قریه بودند و در حال رفتن به کار موتر حاملشان توسط طالبان توقف داده شده و مورد شلیک مرمی قرار گرفتند. طالبان مسئولیت این حمله را در وبسایت خود به دوش گرفتند. در خبرنامه از قول یانکوبیش رئیس دفتر یوناما و فرستاده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته شده است که چنین کشتن‌های شنه جرایم جنگی اند و باعث ترویج دهشت در میان جمعیت ملکی می‌گردد. نامبرده افزوده است طالبان باید هر چه زودتر هدفگیری قصدی و کشتن افراد ملکی را توقف بدهند. یوناما تاکید میکند که حملات علیه افراد ملکی نقض جدی قانون بشری بین المللی شمرده میشود و طرفهای درگیر منازعه به شمول عناصر ضد دولت مکلف و پیروی از این قانونند. و آلو هم موضوع روز جهانی سواد آموزی.
د سواد زده کړې د نړیوال ورځ په درشل کې افغان حکومت یو ځل بیا خپلې هغه ژمنې تازه کړې چې وایي په هیواد کې به په بشپړه توګه د بېسوادۍ د ټغر ټولولو لپاره خپلې هڅې جاری ساتي. افغان چارواکي وایي هڅه یې دا ده چې تر راتلونکو شپږو کلونو په هیواد کې د لوستو افغانانو شمیر تر 60% لوړ کړي. د چارواکو په وینا دا مهال په ټول هیواد کې په څه باندې 1500 د سواد زده کړې کورسونو کې شاوخوا 2000 افغانان د لیک لوست په زده کړو بوخت دي. د سواد زده کړې د نړیوالې ورځې په پلمه زما همکارې په افغانستان کې د سواد زده کړې مسلې او په دې تړاو روانو هڅو ته کتنه کړې.
مدنیت میوهی باغت اگر چه داشتیم ما مرا بگذار در مکتب که تیبت ناخت. ورق بزن ورق بنامه حق بزن
د سپتمبر اتمه هر کال د سواد زده کړې د نړیوالې ورځې په نامه لمانځل کیږي. سکال د دغه ورځې شعار سواد او پایدونکی پرمختګ دی. په ټوله کې د یادې ورځې د لمانځلو موخه د سواد زده کړې ته د خلکو هڅول او په دې اړه د عامه پوهاوي د کچې لوړېدل یادېږي. اوس مهال په ټوله نړۍ کې شاوخوا 800 میلیونه وګړي لیک لوست نشي کولی چې 46% یې ښځې دي. افغانستان هم د هغو هیوادونو په کتار کې راځي چې د بې سواده کسانو شمیر پکې لږ نه دی چې د پام وړ برخه یې ښځې دي. په دې وروستیو کلونو کې افغان حکومت د خپلو یو شمیر نړیوالو مرستندویانو سره په ګډه خپلې هڅې ګړندۍ کړې چې د سواد د زده کړې د کورسونو په جوړولو او دې برخې ته د پام په ډیرولو له دغې ستونزې سره مبارزه وکړي. د پوهنې وزارت د شمیرو پر بنسټ د نوي نظام له جوړېدو وروسته شاوخوا 12 میلیونه وګړي چې عمرونه یې له 15 تر 50 کلونو رسېدل د سواد له نعمته بې برخې وو. افغان چارواکي وایي د نوموړو ادارو په مرسته یې په هیواد کې 4.5 میلیونه وګړي باسواده کړي چې د روان کال تر پایه به دغه شمیره نوره هم لوړه کړي. د سواد زده کړه د هغو ځوانانو او د لوړ عمر لرونکو کسانو لپاره ده چې د بېلابېلو ستونزو له کبله په بشپړه توګه یا قسمن د ښوونځي په شرایطو برابر نه وي. په دې اړه مو د افغانستان د پوهنې وزارت له ویان کبیر حقمل سره یوه مرکه چمتو کړې چې په پیل کې نوموړی د سواد زده کړې پر عام کېدو ټینګار کوي.
رسمی محدودیت زمونږ له 15 کلنۍ نه تر 45 کلنۍ تر 50 کلنۍ پورې د سواد زده کړه ده. خو د دې لپاره چې په افغانستان کې د سواد زده کړه عامه سي او مشوقین ورته زیات سي، موږ لوړ سن نه ورته تعینوو. هر څومره د لوړ سن سړی چې اخس کولی سي او غواړي پوهه زده کړي، هغوی کولی سي له دې کورسونو استفاده وکړي.
اوس فعلاً په خپل مرکز ولایتونو کې څومره کورسونه لري چې دغه کسان مثلا په دې کې زده کړه کوي؟ کله چې دوی فارغي کې آیا داسې کوم شغل یا مسلک یا څه دوی ته ورته ټاکي کسانه؟
اکثرا په سواد زده کړه کورسونو کې هغه کسان مصروف د زده کړو دي چې هغوی له پخوا شغل لري، یا خیاط ده، یا مستری ده، یا ترکان ده، او یا هم بل څوک ده. دوی لوړان دا شغل لري او سواد زده کړه د دې لپاره کې چې لږ تر لږه کې درزی په خوا اندازه د کالیو، خصوصا په خزو کې په لویشته یا په کومبل داسې بسیط شینی ولا اوسې په سانتیمتر سره نیولای سي، اندازه ورته معلومیږي، لیک لوست کولای سي. مستری، دکاندار، هر څوک چې دې تر ننوځي دې سیستم ته، دوی بس دغه لیک لوست دکې او بیرته ترې ننوځي، او هدف دې پروګرام هم همدا ده. د دې ترڅنګ موږ تیر کال یو بل قرارداد لاسلیک کړ د جاپان سره چې دغه په ترڅ کې به موږ د سواد موزی په کورسونو کې حرفوي زده کړې هم شروع کوو. په دې معنی کته خپل کور کې په بومي شکل سره داسې راغلی چې خیاته او پرته له دې چې مسلکي زده کړې د خیاطي کړې وي، خیاطي کې ستا محصول او کیفیت د کار کمزوري وي نسبت هغه حالت ته چې ته لیکلوس زده کړې او په مسلکي شکل سره خیاطي زده کړې. وس اکثرا زموږ کورسونو نه دواړه سرټیفیکیټ داخله اخلي، هم د مسلکي زده کړو چې خیاطي کې مسلکي پوه ولري، او هم د لیک لوست چې دوی لیکل وکړای سي او لوستل وکړای سي. لدې ورها خو دا کورسونه په هغو ځایونو کې ډیر فعال دي چې هلته زموږ ښوونځي هم ډیر فعالیت کوي، او هلته د خلکو ملاتړ معرف نه فوق العاده زیات ده. د پوهنې وزارت پالیسی ده چې دا کورسونه تر وروستنیو منطقو، تر وروستیو او اخري منطقو د افغانستان ورسوي او پراخي کې هلته لیک لوست خلکو ته ورزده کړي.
په کلیو کې کله چې مثلا میرمنو ته مخصوصا چې زده کړه ورکوي، آیا دا تاسو له خپلې سیمې نه انتخابوي یا داسې
سیستم زموږ داسې ده چې باید د هرې سیمې سړی یا میرمن په خپله سیمه کې تدریس وکړای سي؟ په ډیرو سیمو کې داسې سوي دي چې موږ له مرکز دی ولایت یا له کابله کسان ورلیږلي، 9 میاشتې درس ورکړی، له همغه کورسه داسې یو څوک فارغ شوی چې سبا یې خپله درس ورکړی ده. موږ په بامیانو کې د دې مثال لرو. پروس کال د سواد زده کړې پر ورځ موږ هغه ښځونه زوله، هغې د سواد زده کړې په کورسونو کې درس ویلی و، بیرته ښوونکې سوې وه، او بیرته یې د ښوونکیتوب تر څنګ ځان ته یو ښوونځی د سواد زده کړې جوړ کړی و.
د پوهنې وزارت راتلونکي پلانونه یې څه دي په دې اړه؟
د افغانستان د پوهنې وزارت هڅه هم دا ده چې تر 1999 کال پورې لږ تر لږه 80% افغانان باسواد واوسیږي. لکه څنګه چې موږ سږ کال د سواد زده کړې کورسونو کچه 1.5 زرو ته راورسوله، په هغو کې د زده کوونکو کچه هم تر شاوخوا 200 زرو کسانو ورسوله، همداسې به کوشش کوو چې د کورسونو کچه 15.5 زره کړو، 30 زره کړو، کیفیت لوړ کړو. د هغو کسانو چې دلته پکې زده کړې کوي د هغوی کچه له 2 لکونه مثلا 1.5 میلیونه ته ورسو، 2 میلیونه ته ورسو، او کال په کال سلنه د سواد په افغانستان کې د لوړ کړو. ان شاء الله په 1999 کال کې به افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو نه وي چې موږ به بیا په دې نه شرمیږو چې ګنې زموږ غټ اصلانه خلک بې سواده دي.
بله اګه تاسو نړیوالو مرستندویانو ته اشاره وکړه، آیا په دې لاره کې تاسو سره کومې ادارې دي مشخصا؟
تر ټولو غټ کومک تل تل موږ سره بهرنیان کې، یعنی په ملي بودیجه کې هغه څه چې ورته په پام کې نیول شوي دي سواد زده کړې ته ډېر به ډېر به د پام وړ نه وي، خو هغه څه چې له موږ سره بهرنیان کومک کوي یا نور هیوادونه یا انجوګانې کوي دا ډېر مهم دي. جاپان له موږ سره ډېره ښه مرسته کوي، یونسکو مرسته راسره کوي، یونیسف مرسته راسره کوي، مختلف داسې نور هیوادونه دي چې په دې برخه کې له موږ سره کار کوي او کومکونه راسره کوي. د مختلفو هیوادونو سفارتونه دي.
آیا دغه مرستې چې دوی کوي مثلا په ځانګړي ډول د یونسکو دفتر یا یونیسف دا بسنه کوي که څنګه؟
په افغانستان کې مختلفې برخې، نه یوازې د معرف برخه، که تاسو هرې برخې ته مراجعه وکئ ورسره کیدونکې مرستې کافي ځکه نه دي چې دلته سلوېښت کاله کار نه ده سوی. ته که غواړې د سلوېښتو کلونو ورانۍ احیا کې او په ځای نویو کارونو ته لار پرانیزي، ته لسګونه کلونو کار ته ضرورت لري، لسګونه کلونو مرستو ته ضرورت لري او میلیاردونو مرستو ته ضرورت لري. هغه څه چې تر اوسه پورې راغلي دي د همدغو کمو زیاتو مرستو پر اساس وي. دوام د دې مرستو او ازدیاد د مرستو د پروګرامونو له پرمختګ سره ډېره مرسته کولای شي.
په هیواد کې د بیلابیلو ستونزو سره سره بیا هم افغانان لیک لوسته لیوالتیا لري او غواړي د لیک لوست له نعمت څخه برخمن شي، په ځانګړې توګه ښځې او نجونې. صفیه هغه مور ده چې په خپلو هڅو په دې توانېدلې چې د دغو زده کړو په ترلاسه کولو کې د خپلې کورنۍ او بچیانو ستونزې حل کړي.
بسیار تغییرات های زیاد میبینم، این علاوه که نوشته میشه همه را خوانده میتونه، مثلا دواخانه است یا این مکتب است، دیگر به اولادایم هم کمک کرده میتونم، در درسهاشان میتونم که برشان کمک کنم که ازشان بخوانم. بسیار رنج میبردم، میگفتم چرا ما سواد ندارم که ما برم هم مثل از خواهر خود کار کنم، با سواد باشم، یک لوه را خوانده بتونم. بسیار رنج میبردم، ولی شکر یاد گرفتیم. دیگه خواهرای خود که میدیدم که درس میخوانن، مثلا مکتب میرن یا لوره میخوانن یا کتاب میخوانن یا خط نوشته کده میتونن، من بسیار رنج میبردم. سن از وا دیدم اون تشویق شدم رفتم درس خواندم. وا اشتباه میکنن بیان در کورسای سواد آموزی، مثلا ما باری هم درس بخوانن یا با سواد شون، کمک هم به فامیلشون میشه هم به اولادشون میشه، هم میتونن که یک جای برن کار بگیرن.
خو نصیر بیا در کتاب تورو پلوستلو زان غختلی بولی.
حقوق بشر، خداوند جل جلاله بشر را آزاد خلق کرده است. تمام افراد بشر دارای حقوق مساوی اند. شش ما میشه که درس میخوانید فیلن. احساس خوشی میکنیم، بسیار تغییرات میبینیم، بعضی خطایی که نمیفهمیدیم آنلی هم میتونیم بفهمیم. بعضی مشکلی که میشیم از روی خط، بعضی لوا، بعضی جایی که با مشکلات مواجه میشیم میخوانیم میبینیم چه مشکلی هست، حل میکنیم مشکل خدا. بعضی جایی یکم کتاب نمشته بود نمیدونستم بخوانم. این حالی که میدانم که بسیار مشکل است هم میدانم بخوانم.
پریبا یو آرام او دزغم دلودون که خون کیده چه ده سواد حیاتی پا معینیت که ده نموڑی اداری اجیرانو تا پر دیر پراختندی خوونه کوی. نموڑی لخپل و زدکون کو چه ده بیلا بیل عمر دلودون که نارینه او خزینه زدکون که دی خوشحاله ده او راتون که روخانه وینی.
ما از شاگرده بسیار راضی هستم. بعضیان خودشان میگن که روزی که ما میرفتیم به خاطر زیر امضا کردن، حتی نام خود نمیفهمیدیم که در کدام صفحه است و در کجا است. نام ما که پیش روی نام خود مور کنیم، منتظر کس دیگه میبودیم که پیش روی نام ما مور کنه. حالا ما نام خود پیدا کردن میتونیم و زیر خود مور کردن میتونیم. تعداد شاگرده ما تقریبا 15 نفر هستن. اینا هم طبقه ناس هستن هم طبقه ذکور دیگه. در بین کسای هست که سنایشان هم زیاد است، موسن هستن. اینا مکتب دارن، کسایی که سنایشان ایجاب میکنن که باید برن با تحصیل خود ادامه بدن، درس بخوانن. این تنها این نیست که با می کتاب اینا اکتفا کنن، همی کتاب خواندن دیگه خلاص است. بر از اینا مکتب است، بعد از اینا را میبرن به مکتب شامل میکنن، میتونن که اینا از اونجا از دوزه فارغ شد. در یک فامیل اگر یک خانم با سواد شوه، یک فامیل با سواد است. وقتی که یک فامیل با سواد شد، یک جامعه با سواد میشه. امی است که مگه از نعمت سواد برخوردار میشن و وطن ما انشاءالله که ترقی میکنه.
سواد انسانانو په ژوند کې د ډیوې مثال لري چې نه یوازې د روښانه راتلونکي په لور لاره روښانوي، بلکې تر څنګ د پایداره سوله ایزه او په ځان بسیا ټولنو په جوړولو کې بنسټیز رول لوبوي. د سواد زده کړې د نړیوالې ورځې په تړاو د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون هم خپل پیغام له پرمختګ سره د سواد زده کړې په نشتیدونکي تړاو ورټول کړی دی. نوموړي په خپل پیغام کې ویلي د سواد زده کړه د بدلون کلی او پایدونکي پرمختګ، اقتصادي او ټولنیز ودې او چاپیریال ساتنې لپاره تر ټولو ښه عملی وسیله ګڼل کیږي. افغانستان هم هغه هیواد چې د دې ټولو ستونزو د حل لپاره اوږده لار تر مخ لري. خو شرط یې ښایي دا وي چې که چیرې اوسیدونکي د زړه له کومې نه ستړی کیدونکي هڅې وکړي، نو هلته به موږ ټول د یوه هوسا په خپلو پښو ولاړ او آباد افغانستان شاهدان واوسو.
د ټولو افغانانو د باسواده کېدو په هیله ورزو د خپرونې بل مطلب راخلو.
نیکولاس حسام، معاون فرستاده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، با بکتاش سیاوش یکی از نمایندگان ولسی جرگه دیدار کرد و توماری را که در اعتراض به حمله های راکتی به ولایت کنر امضا شده بود را دریافت کرد. این تومار دمتری حاوی امضای صدها تن از مردم شهر کابل که بیشترشان را جوانان دانشجو تشکیل می دهد، اواخر هفته گذشته به دفتر یونما تسلیم داده شد. آقای حسام گفت: ما این واقعیت را درک می کنیم که جوانان افغان به تمام جنبه های زندگی و آینده کشورشان توجه دارند. او افزود که سازمان ملل متحد در افغانستان این مسئله و موضوعات بسیاری را به عنوان منبع نگرانی مردم افغانستان جمع‌آوری کرده است که تا حد امکان به شورای امنیت و منشی عمومی در میان بگذارد. در این نشست آقای سیاوش گفت: وقتی که ما مردممان را از دست می دهیم و آنها راکت شلیک می کنند، این منصفانه نیست که به دلیل دوستی من با پاکستان خاموشی اختیار کنیم. البته آنها برادران ما هستند، اما ما می خواهیم که این مسئله را از راه های قانونی حل کنیم. شنونده های ارجمند، و در این بخش برنامه گزارش داریم در مورد موضوع غصب زمین ها.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یوناما د قانون د حاکمیت څانګې په دې وروستیو کې په هیواد کې د ځمکو د غصب په تړاو یو راپورټ خپور کړی چې وایي شاوخوا 2 میلیونه جریبه ځمکه په افغانستان کې د زورواکو لخوا نیول شوې ده. د چارواکو په وینا په دې لړ کې لوړپوړي حکومتي چارواکي او د سیمه ییزو ادارو پخواني او اوسني چارواکي هم راځي. په راپورت کې سپارښتنه شوې چې د ځمکو غصب باید جرم وشمیرل شي او هغې ته قانوني اډانه جوړه شي، څو هغه کسان چې د ځمکې په غصب کې لاس لري عدالت ته راوکاږل شي. اوس مهال د افغانستان د کرنې وزارت په اډانه کې د افغانستان د اراضي په نامه اداره فعالیت کوي چې یوه دنده یې له غاصبو کسانو څخه د دولتي ځمکو بیرته راګرځول یادیږي. د یاد ادارې چارواکو په ډاګه کړې چې تر اوسه یې په زرګونو جریبه ځمکه له غاصبینو راګرځولې او دا چاره روانه ده.
دفتر یوناما در هفته گذشته گزارشی را تحت عنوان زمین‌های غصب شده افغانستان و مردم آن به نشر رساند که در این گزارش بیشتر بر روی چارچوب حقوقی این موضوع صحبت شده و یک سند تکنیکی به حساب می‌آید. غصب زمین در افغانستان مشکلی در حال رشد است. خانم پتریشیا ودرمت، یکی از مسئولین بخش حاکمیت قانون دفتر یوناما، میگوید تنها در کابل بیش از 20,000 جیب زمین توسط 11 نفر غصب شده است و ای میگوید اما هیچ کدام از آنها به عدالت کشانیده نشدند. خانم ودرمت در مورد این گزارش میگوید یافته های عمومی آنها این است که چارچوب حقوقی که وجود دارد بسیار ناکارا است و از آن به عنوان یک دعوتنامه برای غاصبین زمین با مسئولیت از مجازات یاد کرد. با باور و اکثریت مردم می دانند که غصب زمین مشکل بزرگ و در حال رشد است و همچنان تنها یک مشکل حقوقی نیست، بلکه یک مشکل اقتصادی و سیاسی نیز هست. اما اینکه چرا زمین برای یک کشور مهم است، ودرمت میگوید:
معنی که زمین برای افغانستان به عنوان یک کشور دارد این است که آن قطعات زمین می توانند برای مردم تولید درآمد کنند و مالیه از آن جمع‌آوری گردد و برای مردم مفید باشد. این زمین ها حالا در دست دزدان است و از آن برای مفاد شخصیشان استفاده می کنند.
مشکل غصب زمین طوری که اشاره شد در سراسر افغانستان وجود دارد، اما در شهرها بنابر نیازهای بیشتر انسانی و شهرسازی اهمیت بیشتری دارد و نیاز به زمین در شهرها به صورت نجومی در حال رشد است. در ولایات بیشتر زمین‌های زراعتی وجود دارد که از آن جمله 15 تا 25 درصد آن غصب شده است و هنوز زمین برای کشت وجود دارد، در صورتی که بنابر معلومات مسئولین بخش حاکمیت قانون در بعضی مناطق شهری دیگر زمینی باقی نمانده است. اما راه حل چیست؟ خانم پتریشیا میگوید
باید چارچوب را بازنگری کنیم و نظر بیاندازیم و آن را برای مدیریت زمین شفاف بسازیم، در آن توازن ایجاد کنیم و میکانیزم ها را شامل آن بسازیم و در نتیجه این موضوع بیشتر آشکار می شود و می توانیم آسانتر پیدا کنیم که این افراد کی ها هستند و چطور این کار را انجام می دهند و بعد باید برای متوقف کردن این روند آنها به عدالت کشانیده شوند.
در این حال خانم پتریشیا از لیست 15,000 نفری غاصبین زمین یاد کرد و گفت که این 15,000 نفر تنها شامل غاصبین کوچک می شوند و اگر نام غاصبین بزرگ نیز به آن اضافه شود، شماره این افراد به 18,000 نفر خواهد رسید. این نهاد از دولت می خواهد تا غصب زمین به عنوان یک جرم پذیرفته شود و برای آن مجازات شدیدی در نظر گرفته شود.
شنوندگان عزیز، و به این گونه رسیدیم به دقایق اخیر برنامه افغانستان امروز. شما می توانید نظریات و پیشنهاداتتان را از طریق شماره تلفن 079051-59 و همچنان از طریق ایمیل آدرس unafghannews@un.org با ما در میان بگذارید. از امراهیتان تا این دم تشکر و سپاسگزاریم.
سوکالا او ودا موسیقی.